پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اصل ترمنځ په قطر کې خبری د دوه ورځو په مخه اندرېدلې دي. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشر وایي چې پرمختګ شوی د غراز د افغانستان د سولې دلی شورا د اجرایي چارو غړو هم په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشا جلالزی دا خبرونه اوروي.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې دوه ورځې ماتله شوې دي. نن د هوت نهمه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي او په رپورټونو کې ویل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نتیجې ته نه ده رسېدلې. پوره خبرونه واوري. په دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې د دوه ورځو لپاره ماتله شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو له نمائندګانو سره درې ورځې تودې خبرې وشوې. هغه ویلي چې غونډې ګټورې وې او دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د مضبوطو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خلیلزاد ویلي چې په خبرو کې دوه ورځې دمه د دې لپاره کوي چې خپل پلانونه وګوري لسره غور وکړي او بیا خبرو تکشینی. د خلیلزاد او د طالبانو د استازو د خبرو بل دور د شنبه په ورځ پیل کیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټوټر دا پیغامونه خبره کړی دي. هغه ویلي دي چې څلور سره کلیدي مسالې د مذاکرو پر میز بحثه پرتې دي. خدای نه دی ویلي چې مشخصا کومې مسالې. خلیلزاد همداراز لیکلي چې په دوحه کې په خبرو کې د پرمختګ ترڅنګ په کابل کې هم پرمختګونه شوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیار شوی چې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون په دې اړه چې غالبا په دغه غونډه کې د پرمختګ ډېرې نقشې شایي ونه لیدل سي خبرې کړې وې، خو نن یې خوشبیني څرګنده کړې ده. جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي. د هود د میاشتې نهمه نیټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د درناوی ملي ورځ بلل شوې ده. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. په دې مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له پرون راهیسې ولسي غونډې کیږي. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تیره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې د پریولو صبح جو د سیمه ایزو پولیسو پر یوې پوسته حمله وکړه او په دغه حمله کې د دواړو خواو ترمنځ شپږ ساعته د ډزو تبادله وشوه. د عدل په خبره په جګړه کې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان وژل شوی او څلور تنه زخمیان دي. د پولیسو په وینا په دې وسلواله نشته کې د یو وژل شوی وسلوال مړی هم موندل شوی دی او یو شمېر زخمیان هم د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. ویل شوي چې د دواړو غونډه چې هدف یې په دواړو کوریاګانو کې د اټومي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او له اټومي وسلو د ټاپوزمې پاکول باندې موافقه وه، بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر ویاندي سارا ساندرز نن په یو بیان کې وویل دا ګړۍ کومه موافقه نه ده سوې، خو د دواړو خواوو مذاکره کوونکي ډلې د راتلونکي کتنې او بیا خبرو په تمه دي. ساندرز د ټرمپ او کیم غونډه ډېره ښه او مؤثره بللې ده. ترامپ او کیم پرون او ورم ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړه مشران نن د ویتنام له پلازمېنی هانوی په خپلو موټرونو کې د خپلو هیوادونو پر لور روان شول. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت په اړه د خبرو په لړ کې پرون د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. کوشنر تر دې یوه ورځ مخکې په ریاد کې د سعودي عربستان له پاچا او د هغه هیواد له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کړې وې. د ترکیې دولتي خبري اژانس اندولو ویلي چې د سپینې ماڼۍ سلاکار او د ترکیې ولسمشر تقریبا دوه ساعته خبرې وکړې، خو په دغو خبرو کې څه ویل سوي نور جزئیات نه دي معلوم. سپینې ماڼۍ وایي له ترکیې او سعودي چارواکو سره د جارد کوشنر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم هم دی، خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت پر مخ وړل دی. تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د نوي نوښت جزئیات هم نه دي معلوم. له ترکیه او سعودي مقاماتو سره تر کتنې مخکې د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د متحده عربي اماراتو، د بحرین، عمان او له یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې په مسله خبرې وکړې. او متحدو ایالاتو اروپایي ټولنې روسیا او چین اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د شخړې زیاتېدل به له کنټروله وتلي خبره وي. پنټاګون پرون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا مغرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغمه کار واخلي. فدریکا مغرینی ویلي دا شخړه کیدای سي چې دواړه هیوادونه او ټولې سیمې ته خطرناکې پایلې ولري.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي هم وایي چې په دې ترسره شوو خبرو کې پرمختګونه شوي دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز په قطر کې د وروستیو خبرو په باب مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. دغه راز نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ورځ ده. په بلخ ولایت کې د شاهین قلو اردو لخوا د سرتیرو لخوا هم دا ملي ورځ ولمانځل شوه.
از مردم خود، از ملت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوي زیات شوي کړکېچ ته کتنه کوو. د هند او پاکستان پوځونه نن بیا د کشمیر په لانجمنه کرښه کې له یو بل سره ونښتل. اسدی راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازی او ریډ لای شي خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته البته اوړندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د قطر د مرکز دوحه خبرو ته. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خلیلزاد نن په یوه ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلام مشوره کوي. خلیلزاد ترسره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې دي. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم هم پر لور وروخ و استوار گامونه اوچته و. ده طالبانو ویان زبیه الله مجاهد هم په یو پیغام که پدی خبرو که دغه وقفه تایید کرده او ویلی دی چه خبری با بیرتا دشن بی پور از پیل شه. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان تعقیب کړی ده. همدا شپه د کابل له استډیو سره وصل دی. تورمان صاحب، دغه خبرو په اړه نور جزئیات څه دي او په کابل کې عکس العمل نه څه دي؟
بله، په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب استازو دمه کړي، خو له دغې دمې مخکې او وروسته د مذاکراتو څه حال ده؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې اړه چې بیا د دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي په خبرو کې پرمختګ راغلی دی. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغه دوه شرطونه دواړو طرفونو ته مهم دي. یو دا چې طالبانو ته مهمه دا ده چې امریکایان باید له افغانستانه ووځي او په دې باندې موافقه وکړي، او بل دا چې امریکایان بیا له طالب لوري نه دا غواړي چې افغانستان به بیا د دوی په خلاف نه استعمالیږي. او داسې ښکاري چې په دې موضوع کې پیشرفت شوی ده، لکه چې د طالبانو او د امریکایانو لخوا په دې هکله څرګندونې شوي دي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي، په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د یو ټیم د رامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې په رسمي ډول د سه شنبې په ورځ پیل شوې. په دغو خبرو کې د پخوا پرتله لوی بدلون دا دی چې د قطر د دفتر مشر او د ملا هیبت الله سیاسي مرستیال ملا برادر هم دوحې ته رسیدلې او له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پرانیز غونډه کې برخه اخیستې وه. طالبان ویلي چې دا ځل به هم امریکایي چارواکو سره له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پر سر بحث کوي. دغه خبرې دوه ورځې روانې وي، خو اوس ویل شوي چې دواړو خواوې پنج شنبه او جمعه دمه کوي او د شنبې په ورځ به بیا خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې دغه خبرې څاري وایي، په خبرو کې پرمختګ شوی خو لا هم د ځواکونو د وتلو د دقیق مهالویش په اړه خبرې پاتې دي.
پرمختګ شوی ده، خو یو مسله چې اوس هم په هغه باندې خبرې باید وشي، یو هغه دا دی چې د امریکایي قوتونو د وتلو مسله په څومره وخت کې باید معقول تاریخ یا معقول مهالویش څومره وي. البته امریکایان دا خبره کړې دي چې موږ خپل نیمایي قوت د توافق نه پرته باسو، خو هغه پاتې چې وزره یا د دې نه زیات او کم دي د هغه په باره کې مهالویش دی او په همدغه مهالویش باندې خبرې روانې دي.
ښاغلی مجده وایي ښایي په دغو مذاکراتو کې د امریکایانو په وتلو سره د دوی د ځینو تجهیزاتو د ایستلو په اړه هم خبرې وشي، کوم چې د ده په خبره نورې د استفادې وس وړتیا او امکانات نه لري. بله نوري صاحب.
بلې تورمن صاحب، مننه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قطر د په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د تیرو درې ورځنیو ترسره شوو خبرو او دا چې دغو خبرو آیا د سولې ته رسیدو او یوې موافقې ته اساس ایښی دی که نه، په راتلونکې شنبې په ورځ دا خبرې بیا پیلیږي. خو د ترسره شوو خبرو په باب تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون خالد پښتون نظر هم اخیستی دی، دا مرکبه په ګډه واورو.
مسله واقعاً هم د یوې پالو څخه ډېر د تشویش ده او د بل پالو څخه امیدوار کننده ده. د یوې خواته چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعاً دا د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پرېکړه د دوی سره وکړي چې دوی بې له کوم شرطه او بې له کوم داسې قوي ضمانت نه د افغانستان څخه وځي، چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي، فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بینلمللي جامعې لپاره یې هم راولي. زموږ غوښتنه یا د خلکو ارزو او توقع دا ده چې هر پریکړه چې کیږي اول ملت په جریان کې ولویږي، ځکه دا صلح په حقیقت کې د افغانستان د 50 میلیون انسانانو سره ده، نه یوازې د طالبانو سره. ځکه هغه څوک چې په دې جنگ یا په دې صلح کې متضرر کیږي یا مستفید کیږي هغه د افغانستان ملت دی. نو موږ یو خواهش چې د امریکې او د بینلمللي جامعې څخه کړی دی او کوي، هر ورځ هم د افغانستان ملت نارې وي چې زموږ د اتلس کالو دستاوردونه او دونه زحمتونه چې خپل بینلمللي جامعې په دې کې ایستلي دي، 3000 نفر عسکر یوازې د دوی خپل ژوند لاس ور کړی دی، په میلیارډو ډالر خرڅ شوي دي. دا هغه ساتنګ ډېر ضروری ده چې باید هغه حفظ شي، هغه باید وساتل شي. پس نو په همدې اساس موږ دا ویلی شو چې جوړه صلح په داسې چوکاټ کې وسی چې بینلی جامعه جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او 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 په فیس ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوشي او بل طرف ته ډیره فائدہ ورسیږي.
خغلی پښتون، ستاسو په نظر باندې ک چیرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووزی، په څومره وخت کې دا شونی ده چې مثلا دوی له افغانستان ووزی؟ هغه مهال ویش باید سره کم توی ستاسو په نظر؟
زما په عقیده اول خو زه درغه ده چې په پیژو موږ د افغانستان په سیاست کې داخل یو، فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګارنټي و خارجان ته ورکړه سي چې موږ به موږ په پخلاینه یا په سولې کې به په افغانستان کې کاملا سوله راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګیږي، نور قوتونه هم شته چې جنګیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر را سره څرګند شریکاو. دغه خبرې د دوو ورځو لپاره ځنډیدلې دي، د شنبې په ورځ سره پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې په ترسره شوو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو به څرخي، د خبرو لپاره به په خپلو کې سره سلا مشوره کوو. هغه دا پیغام په یو د ټویټر له لارې ورکړی. دا یې هم ویلي چې د احتمالي سولې او تفاهم پر لور وروزو، خو استوار ګامونه اوچته وو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روان د روانې هڅې څیړو، او دغه راز په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې تیر کال بیا په افغانستان کې تلفات تر بېحد کچې ته رسېدلي دي. د هغه موضوعات چې نن یې څېړو تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. خو اوس به فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي په کندهار ولایت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره له کابل نه پلاوی ورسېدلی دی. د دغه بورد مشر احمدین حاجی اغا نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی او د متشبسینو علی بورد په مشرۍ په دغه ولایت کې نن پر لارو له سوداګرو د ناقانونه اخاذیو د واتیا مین د سوداګرو د مالیاتو او صادراتو د ستونزو د هواري په هدف غونډه روانه ده. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې د زون په کچه سوداګر او کاران راټول شوي او هیله مند دي چې ستونزو ته به رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دغه ولایت سوداګر شکایتونه درلودل چې شته ستونزو یې د کار پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دغه ولایت خلکو سره به د 15 میټریک ټنو غنمو مرسته وشي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرسته شپږ میاشتې مخکې د پاکستان هیواد لخوا د وچکالۍ ځپلو خلکو سره شوې وه. د ښاغلي تسل په خبره د دغه مرسته شویو غنمو د ویشلو لپاره د کرنې ریاست له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې د میدان وردګ ولایت ټولو ولسوالیو ته به د مرستې ورسوي او په مستحقو کسانو به یې وویشي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې هم د وچکالیو له امله ګڼ خلک اغیزمن شوي وو، خو سږنی وختونو ته په کتو راتلونکي کال ته د زیاتو حاصلاتو لپاره هیلې موجودې دي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم نه بوري وریځې 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل نه چلویخت افغانی او یو لیتر ڈیزل تیل هم په نه چلویخت افغانی پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سره کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانی په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر څلور اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري پنځه سوه او دوه دېرش افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چه اقتصادی خبرونه واورول وړاندې به واورئ چې نن د کب یاهود نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده چې په بلخ کې هم دا ورځ ولمانځل شو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې نړیوال هند او پاکستان زغم ته رابولي، د دواړو هیوادونو پوځونو وسلوالې نښتې بیا کړې دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې، همدا شیبه راسره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی دا ووایاست چې تازه نښتې چیرې شوي او د دواړو هیوادونو دا کړکیچ څنګه پیدا شوی دی؟
منن نوري صاحب، هندي او پاکستاني پوځیانو نن پنجشنبه د دوو کشمیرونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د لنډ وخت لپاره ډزې وکړې. د هند د پوځ له اعلامې سره سم د دواړو هیوادونو ځواکونه د هندي کشمیر د پونچ په ساحه کې له یو بل سره ونښتل. د پونچ سیمې نیمه برخه په هندي کشمیر پورې تړلې ده او نیمه نوره په پاکستاني کشمیر پورې. پاکستان وایي چې یو تن ټپي شوی او روغتون ته وړل شوی دی. دوی همداراز وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله، البته هند وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله په شا تمبولې ده. هند همداراز ادعا کوي چې ډزې لومړی پاکستان پیل کړې او دوی کلک ځواب ورکړ. پاکستان وایي چې نښته د شپې مهال وشوه او په وقفه یي ډول یې دوام وکړ. امریکا، چین او د نړۍ نورو هیوادونو له دواړو خواوو غوښتل چې له زغمه کار واخلي او کړکیچ پراخ نه کړي. د دواړو خواوو ترمنځ دا تازه کړکیچ وروسته له دې پیل شو چې په هندي کشمیر کې په یوه انتحاري برید کې شاوخوا څلوېښت هندي ملیشه ځواکونه ووژل شول او جیش محمد سختریزی ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست. هند وایي دا ډله په پاکستان کې میشته ده او هند د دوشنبه پورس د پاکستاني کشمیر په بالاکوټ کې بمباري وکړه. هند وایي چې په بالاکوټ کې د جیش محمد مرکز له منځه وړی او د دې ډلې ګڼ غړي وژلي دي، خو پاکستان دا خبره ردوي. البته پاکستان ویلي و چې د حملې غچ به واخلي. د هند د حملې غچ پرون دواړو هیوادونو د یو بل د الوتکو د غورځولو ادعاوې وکړې.
بله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ تبن چې د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کوي. په تېر بیا چې د پاکستان اقتصاد په وروستیو کې ډیر په بد حالت کې دی، مختلفو هیوادونو ته د مرستې لاس غځوي او یو شمېر د پاکستان متحدینو ورسره د مرستو ژمنه هم کړې ده، یو څه اقتصادي مرستې هم ورسره کړې دي. په دې برخه کې اندېښنې شته کنه؟ چارواکي څه وایي؟
تر اوسه پورې په دې اړه نه هند او نه هم پاکستان څه ویلي، ځکه چې لا وختي دی او کړکیچ هم زیات پراخ شوی نه دی. خو ګڼو هوایي شرکتونو پاکستان ته تګ راتګ بند کړی دی. پاکستان په خپله هم خپل هوایي قلمرو منع اعلان کړی دی. د تایلند هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې پاکستان او د پاکستان د هوایي قلمرو له لارې اروپا ته الوتنې لغوه کړي، چې له کبله په زرګونه مسافر په بنکا کې لالهاند او سرګردانه شوي دي. تر دې وړاندې پرون د بحرین او متحده عربی اماراتو هوایی شرکتونو هم اعلان کرده و چه پاکستان ته لشتلشه د دو روزو لپار الوتنی لغوه کرده دی. د قطر او سنگاپور هوایی شرکتونو هم ویلی چه پاکستان ته الوتنی زنده ولی دی. د بریتانیا بریتش ایرویز هوایی شرکت ویلی چه پاکستان ته یو الوتک چه دودی روانه و هغه خپل مسیر بدل کړی دی. د کاناډا هوایی شرکت پرون وویل چې موقتاً پاکستان ته الوتنې لغوه کړې دي. ګڼو نورو هم ورته کار کړی. له دې سره د ډیرو خلکو کاروبار خرابېږي، پر اقتصاد او تجارت منفي اغېز کوي، او لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان اقتصاد هسې هم ډېره خونده نه لري. له سخت فشار سره مخامخ دی او له پورونو سره مخامخ دی او پورونه غواړي، ځکه چې اقتصاد خراب دی او د الوتکو نه ورتګ هم تبن چې اغېز لري.
بله، ډېره مننه عصمت څاروانو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راولړ شوي کړکیچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن کشمیر په سیمه کې، په هغه سیمه کې چې دواړه کشمیرونه سره جلا کېږي، د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د وروستیو نښتو له وروستي حاله خبرولو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده. دا ورځ په بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو په انګړ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې د بلخ ملکي او پوځي ادارو چارواکو ګډون کړی و او دغه راز د افغانستان د وسلوالو ځواکونو میړانه وستایله. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیرو د ملي ورځې په نوم یادیږي. له دې ورځې څخه په بلخ ولایت کې ملکي او پوځي چارواکو په ګډه د شاهین قول اردو په مقر کې لمانځنه وکړه. د بلخ والي د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې د شاهین قول اردو سرتیرو ته په خطاب کې وویل چې ولس ستاسو تر څنګ ولاړ دی او د وطن او خلکو د حفاظت په خاطر ستاسو له سرښندنو او فداکارۍ څخه ستاینه کوي او باید افغان ځواکونه تر پخوا ډیر قوي د دښمن په وړاندې مبارزه وکړي. د بلخ والی محمد اساق راه گزار په دې اړه زیاته کړه.
ما باید نان به تانیگم که مردم ولایت بلخ کاملا حامی شما هستند و شما هستین که مردم ما با عزت و با افتخار زندگی میکنند. با اطمینان گفته میدانم که هیچگاه زحمات شما فراموشیدنی نیست.
د شاهین قول اردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم د سرتیرو ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې د هیواد دښمنان به نابود کړي او د هغوی د تخریبي کړنو مخه به نیسي تر څو وحشت او دهشت جوړ نه کړي. ښاغلی احمدزی وویل
با مردم شریف خود برابری دولت اسلامی افغانستان دیواده را میتیم که الاخرین رمک حیات خود از مردم خود از ملت خود از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
په 209 شاهین قول اردو کې د سرتیرو ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د بلخ ولایتي شورا استازو مدني فعالانو فرهنګیانو او د ملکي ادارو چارواکو هم ګډون درلود. په بلخ کې د شاهین قول اردو سرتیری وایي چې ولس د همدې ورځې په پاس خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ته مخه کړي تر څو یو سرلوړی او پرمختللی هیواد ولرو. له دغه ځواکونو دوه تنه داسې وایي.
نوم نثار احمد
د کوم ولایت څخه؟
د کونړ ولایت. زما پیام ټول افغانانو ورونو ته دا دی چې د نن ورځ په خاطر دې باید په افغانستان کې نور جنګ جګړې بس دې باید سولې ته ټول افغانان مخه کړي. مخالفین ته زما دا پیام ده چې اول خو دې راشي په دغه دولت کې دې سوله راولي او که بیا سوله نه راولي په جنګ ته پار حالت کې اوسه آماده یم.
از دیگه ما استخدام میکنم که پلی برادر خود کار میکنیم دوش و دوش برادر خود و از توانمنده زیادتر ما برخوردار هستیم چون توانمند است بودنشان در نظام حتمی میباشه و شکر خداوند ما به مسئولیت قرار داریم.
د کابل نه همه یاد افغان سرتیرو له ملي ورځ څخه په داسې حال کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لمانځنه کیږي چې له یوې خوا د پسرلي په رارسېدو د توریستانو سره د یادو ځواکونو جګړه مخ په تېزېدو ده او له بلې خوا حکومت هڅه کوي چې له طالب توریستانو سره د سولې خبرو زمینه هواره کړي. دا چې بل کال به د سرتیرو ملي ورځ په څه فضا کې ولمانځل شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، زاج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالی صدې کتر په ونده باندې یو نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي. دلته ډیر ډیر واوري دې موږ ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخ ډیر کومکونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بند ده. شپېته اویا کسان یې دې خواته ایسار دي، هغه لا تر اوسه نه دي راغلي. خدای په امان.
زما د روزګان ولایت سفر جزاد ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې زما خبره دي ریاست جمهوري ته ورسېږي چې زموږ جزاد ولسوالۍ د چمن په نامه یو قریه ده چې بسه تقریبا 900 منظور په کې نشته. نو دا ځکه په سنوي سپنج کې اوبه ورېده سره ګډ کړې ده. موږ د قیراجاتو اسناد په ملي ولایت مالک پروت دي. نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم وړی، د مسؤلیت مکتوب هم وړی دی، د ولایت مکتوب می هم وریدی چې نو وزارت مالیات خدا غصنه چې ماته خندونه جوړ کړی دی. نو زه غواړم د رئیس جمهور ته چې د لوی وزارت مالیه او د محترم جناب والی صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خطخه دا خواهش کوم چې دغه د خیلزیاتو اسناد مشترک سره د احاطه چې زموږ دغه ملکي مور وحرفی ته خپل حق ورکړو او په دغه خیلزیاتو باندې سر وویشو. په دغه خیلزیاتو کې چارته غونډې دي پر هغه غونډه سر وویشو. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زه نعمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه سره پاړی کوم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پرې دغه سمکارټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پرې دا ټول سمکارټونه باسي. دا ولې بندیز دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ول سلام چې شپه ورځ کار کوي. السلام علیکم. دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړئ. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو. په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلی وي او ستاسو ستونزو ته مټې راونغړي. په افغانستان کې 12 نیمې بجې شوې. د خبرونې پاتې برخه کې د ازادي راډیو د یو کلي زرغګونه ډرامه درته خپرو او پر همدې ډرامې بحث هم ورسره دی. خو اوس فرشته جلال زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په دوه کې د افغانستان د سولې پر د امریکا او طالبانو د استازو خبرې دوه ورځې ماتل شوې دي. د افغانستان د سولې پر د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ کړی، زبردست خبرې کړې دي او دوه ورځې وروسته به د شنبه پر ورځ بیا سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دوحه کې په خبرو کې پرمختګ شوی او د دې لپاره چې دواړه خواوې سلا او مشوره وکړي او بیا خبرو ته حاضر شي دا خبرې ماتله شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په خبرو کې د پرمختګ ستاینه کړې ده. د هود میاشتې نهمه نیټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د درناوي ملي ورځ لمانځل کېږي. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د هند په دهرادون ښار کې یو ور بیا د آیرلند د کرکټ د لوبډلې سره د ټي 20 یا د شل اوره کرکټ په لړۍ کې مسابقه لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون ترمنځ دوه ورځې خبرې نن پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې دواړو دغه غونډه چې هدف یې په کوریاګانو کې د اټومي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او د اټومي وسلو د خطر لري کول وو، بې نتیجې خپلې خبرې پای ته رسولې دي او په دې برخه کې کوم موافقه نه شوې. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړې چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به شایي له کنټروله بهر شي. پینتاګون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تشدد پر راکمولو تمرکز لري او له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په خپلو کې دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې چې نوې ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت له خرابېدو مخنیوی وکړي او رپورټونه وایي له کله راهیسې چې هند او پاکستان په ترمنځ کړکېچ زیات شوی. د دواړو هیوادونو هوایي حریمونه د پروازونو لپاره بند دي او ګڼ شمېر مسافر په دواړو هیوادونو کې بند پاتې دي. تای ایرویز، امارات، قطر ایرویز، اتحاد، فلای دوبای، سریلانکا ایرویز، ایر کاناډا او داسې نورو سترو هوایي شرکتونو خپل پروازونه هند او پاکستان او د دواړو هیوادونو په فضا کې کنسل کړی دي.
یو کلی زر غاګونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا له خپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه، چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه.
خ
خان صاحب دلاور خان ته او نعیم خان ډېر ستړي مشی هی لپه ایله چې زمونږ غریبانو کره راغلی
په خیر اوسې
صابره غریب به ولې نه ګورې دوه خانان په ننواتو درته راغلي دي
لالا مې ښه وایي خدای دې وکړي چې ستاسې له حجرې نه تش لاس لاړ نه شو
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو
خیر اوسې
خان صاحب دا پیاله در واخله
صابره پس در روژه ماتو خود چه عجب خون که روره خوزه خویم چه مخکل دیر چه دی چای پیاله واخلم ویم دا شیرینی دی چه پدسمال کرا کردی و خبه نوه
وی لالا چه او گل خبره دی وکلا کچنگ صابر جانا
نو نایم خانه شیرینی خودی خان سای مخی تایی که لچای سر چی سمر خورایشی سوگ نپی خفه کی
نا غسی ننو
گور صابره تو نو دا یه وغره و بلغره سر مراته نیسه خب پویگه چه زو نایم پا کم مقصد دل تراغلیو
خو خان صاحب مقصد یوه چه زمام سر پی خلاشی
گور صابره اگوه خبره داده چه لطاسو سرمی خیخیز رو گواری بس بگو لاله پا مرکه راغلیو
یار صابر جانا دا چگلیور خودیر خواگو خو گوره امداز خوک زواب در نخوارو
نایم خان بده خبره نکوی دا خبری لگی گرانه دی او سنه شمایلی چیران خفه نشی
زوره وره چه ده کوی قاف پا غره خودی نخیجو دو گوت جبه او خوره و او ویا چه هو
خان صاحب دا هو علما تا ده کوی قاف لغرنم سخت دی
معلمې صاحب نفیسې او معلمې صاحب عادلې د دواړو د کور ودان او بچی لوی وي چې د ښځو د شورا دفتر ته راغلی
مننه ترور بیبي تم نام خدای دې مقناطیس غوندې موږ دې لکه اوسپنه را کش کړو
نفیسې استادې عجبه ښه خبره دې وکړه اوسې چې زه او ته د ځان خواته کش کړي یو باید له دې نه ښه ګټه پورته کړو
هو نو د مشکو انبر دکان ته چې راځي خوشبوئی خو پاتې وي ښه ترور بیبي خبره دا ده چې موږ او تاسو په دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو
وایم ګل خبره دې وکړه دا څه ده چې په سیمینار کې خو ډېرې ښې خبرې وکړې که د واده په برخه کې دي که د میراث د تعلیم د ناروغۍ علاج خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو
همداسې ده ترور بیبي اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار دا خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو ستا خبره سمه ده چې خلک پرې ونه پوهوو بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی
وایم د نښې منځ دې وویشت زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو مکتبونو د ښځو د راټولېدو په ځایونو د خلکو غوږونو ته ورسوو چې ښځې سړي او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي
که داسې خو وشول دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بیبي ترورې انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوي ورته وتړو همداسې به کېږي موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پرې وکړي
معلم صاحبې نفیسې دا خبره زما په زړه کې م ګرځېده داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نه شي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي
دی گلالای موره وای دی گلالای موره تا لکه چی پا غاگونو که مالو چی که دی او مایرا تا توایم
چو وای دی گلالای پلارا دل تا می چرگو تا دانا چه ولا
تا لگه دل تراشا چه و مشوره می در سرکه ولا
دا چنگ خسره شوائی چو از لما سر مشوره کوی
پا کلی که ما دی خزو دی اپنو سیمینارو نجوریگی دی دی نو قانون خبری پکی کیگی آخر مونگ سری بام کلا خوب ایگو
خواه وای چه دی ویل؟
دامی ویل چه غور دوار خانان دلاور خان او نیم دی گلالای پا مرکه را غلی و
یه واز خانان نو ده خانان و خجی هم وی شفیقه و زرمینه در تا یادوم
دا خونو خبره درانه ده د ګلالۍ مورې، ما خو داسې روښانه خبره ورته ونه کړه چې ګلالۍ درکوو.
ډېر ښه دې وکړل. نو ګلالۍ خو له تیږې نه ده پیدا، ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چاته نه ورکوي.
خو ښځه له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتېږي. د ښاپېرۍ غوندې لور مې ده چې د خانۍ له غروره یې راکوز نه کړم، داسې په یوه خبره یې مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راتګ خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
بایده دی چې له ګلالۍ سره مسلحت وکړو. ستا خبره، د ښځو د عقونو نغارې ډنګېږي، که یې څوک په ځای نه کړي د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکړم او هم به مې له مور پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور پلار دی جان شه ګلالۍ لورې، سبق ډېر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
ته خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دې چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم. زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسل غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسل اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلی. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دا راسره ومني.
مریم لورې، ولې خپه یې مور؟ د جرشي د باندې له ماشومانو سره لوبې وکړه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهېږم، هسې خفه یم. نانځکه مې ملته په تخته کې کېښودې.
نانځکه خو به د پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریم لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچې یم.
وی، عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، ښه مور دې جار شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورومې نه ښې، بیا تا سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مې شي.
ښه ده شي د مریم مورې، رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوې، د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که دروغه یم بیا به له ما نه هم مروره کېږي.
ته خو وایه چې پخلای کما، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که دوبۍ غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مروره ده، دلاسا یې کړه. زه ورته ډېره ځورېږم، نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي. هغه به سری شاته پټه شوې.
مورې،
ته صبر چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه، ما سره به غرض نه کوې، زه له تا سره کیچې یم.
ته صبر چې زه دې ور د بسترې له شر راوباسم. هغسې وایم، ستا غپلا به ملا سره پخلا کېږي. په منډه رانه نشي خلاصېدی، را وګرځه.
او سړیه، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، را وګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې رانیولې مې نه وي کله یې پرېږدم. زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې، لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زوز پا دی پوی دلی ما چه لور او زوی لکه پا مخ که دو سترگی داسی دی سوشمه ماریامه
درنو اردن کو تاسی دا زادی راڈیو دونیز ڈرامی اوڑان دی پراوانا دیخ پراوانا که دهم دی ڈرامی پیو موضوع لتاسی او مل مسر آغه گیگو زا یوسف خان زدرانیم دراوان نیخ پراوانی تخنیک ڈایرکتر رامین کاکر دی او دوار تاسی طول درنو اردن کو تا خراغ لاست وایو ستری مشه دی ادوانی دا چه لکه دا تل پتیر دونی زنگره مل ما هم لرو او نن پام دی موضوع لقدر من استاز عبدالشکر هداوال سر آغه گیگو چه الان نیک مرغ آغا هم زمونگ سر پا ستریو که دی خاغلی هداوال سب ستری مشه ایخ پراوانی تب خیر آغلی
نن خیر اوس ډیر مننه ستاسو نه چې نن داسې یو مهمه موضوع ته مو زه را بللی یم او خدای دې وکړي چې انشاءالله د موضوع تر یو حده پورې خپل حق ادا کړو.
ولې نه، ډیره مننه چې تاسو راغلی. درنو اوتونکو، استاسې ځینې پیغامونه او وړاندیزونه هم په خپرونه کې شریکوو. نو 0999203540 او 0998225 هغه شمېرې دي چې موږ تاسې مخامخ سره وصلوي. خو ستاسې په ان کې مېرمنې او ماشومان روغتون او کلینیک ته نه پرېښودل کېږي، ځان یې چاته وړي. خپل پیغامونه مو بیا 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته هم پرېښی شي. او یا که تاسې د همدې موضوع په اړه چې موږ غږیږو په خپلو سیمو کې ځینې مثالونه او بدې پېښې لرئ، نو هغه هم کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته پرېږدئ چې ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو اډول صاحب، اول دلته خپرونې ته راځو که لږ ژور وغږیږو. اصلا د سړیو او ښځو بنسټیز حقوق چې موږ پرې بحث کوو تر ډېره په روغتیایي برخه کې، هغه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والا وبعد. محترم اورورا، دیکې هیڅ شک نشته چې منګ یو قانون لرو چې هغه ته قانون الهي وي. په قران کریم کې الله سبحانه وتعالى د هر چا حقوق معلوم کړی دي، او دا هغه کامل او شامل او جامع قانون دی چې تقریبا 1400 کاله شاوخوا کېږي چې دا راغلی دی، او تر اوسه پورې چا په دې باندې په یو کلمه باندې هم اعتراض نه دی کړی چې دغه کلمه ولې مخکې شوې ده یا وروسته شوې ده، دغه حق ولې داسې شوی دی یا داسې نه شوی ده. لذا الله سبحانه وتعالی په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده، او د هر چا حقوقو ته اشاره کړې ده. د میراث حقوق وګوري که نور داسې حقوق وګوري، او په دې حقوقو کې صرف د فیصدۍ په اساس باندې فرق دی. لکه د میراث حقوق چې نرته مثلا دو برخې ورکول کېږي او خسته یو برخه وغیره، هغې دپارې معلتونه او شی نه ده کړي. لاکن صحی یا نفسی کم حقوق چې دی په دې کې بیا هیڅ فرق نشته، او دا د هغه 15 مقاصد څخه یو مقصد دی چې هغې ته مقاصد شریعت الاسلامیه وي، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، حفظ المال دی، حفظ الدین دی، او حفظ العرض دی. دا هغه 15 مقاصد چې همیشه ډیر غټ اعتبار ورته ورکړي. دا هغوی څخه یو دا کړي چې د دې ساتنه چې دا هغه واجب او فرض ده. لذا هر څوک چې کله د واجب او د فرض مخنیوي کوي، د کې هیڅ شک نشته دی چې دا یو په اصطلاح د هغه شی مخنیوي کوي چې خدای تعالی په هغه باندې د کولو امر کړی
دی. دا دوی یعنی هغه بشری او بنسټیز حق چې د زوکړې سره ورکول.
نو ځکه همیشه موږ یو اصطلاح عام لرو په کتابونو کې او په حتی په دې کې ډېر زیاتې لیکنې شوي، هغه ته حقوق البشر وایي. هغه بشر دی، بشر یعنی دا عامه کلمه ده. کدا نر وی او کدا خزوی، کدا جلی وی او کدا الک وی، کدا زوړ وی او کدا ځوان.
خو په ټولنه کې چې توپیر کیږي، مونږ په ډرامه خو یو مثال تمثیلو لږه مدل ته ټولنه کې مونږ تاسو وینو عملاً دا شان. نو دا څه پیغام لري؟
دغه هیڅ شک نشته چې دغه توپیر یا دغه فرق چې په دې ټولنه کې کیږي، دا به د جهالت په بنیاد او اساس باندې کې، په نا علمي په بنیاد او په اساس باندې بکیږي. یا به کله کله د دې تاسف سره يم چې بازي انسان دومره از اندازې ته د زد او د دغه نه کار اخلي چې دغه خپل زد خپل جهالت دی. ځکه دا په انسان کې جهالتونه او داسې شی نه ته مجبوري یو کوي چې هته ورته حیران پاتې شي چې د دې علم ته وګوره او د دې کار ته وګوره. هغه د زد وجه نه او دغه انانات او عرف چې موږ وتا ورته صورت دا په شریعت کې اخیرا نه هغه شی نه چې نور هیڅ وجود ونه لري، هغه هم په دې شرط چې د شریعت سره ټکر کې نه وي. شریعت کې شریعت سره تصادم حالت کې نه وي.
تیرونه مونږ په دیوغه کې دوه چې کا زکون کې جنې خونځي ته نه پریخدل کې په لار کې ازارول کېږي ټوله نه د وسواده په لورزي ولې کې دوی رختیا ته نه پریخدل کېږي نه کلینیکونو ته نه شتلې نو دلته ټوله نه لسر مخ کې
دې کې هیڅ شک نشته دی چې د مریضانو من کې دل د علاج او د معالجینا دې ته په عربي کې وي بدء قتل المواطن ببدء یعنی یو ټولنه په آهسته آهسته په ډېره دغه سره ختمول دي. هر سړی مریض کیږي یعنی الا ماشاءالله هغه به ډېر نادر شاز او ډېر خوش نصیبه انسان چې هغه مریض نشي. او واړه مرضونه همیشه چې په وخت کې په ابتدا کې د هغې علاج ونشي هغه غټیږي بل اخر په قتل باندې او په مرګ باندې تمامي.
دا خو د اسلام نظر ته د موضوع په ټولنیز لحاظ نه دلته چاته خي سړی ته خي چې د میرمن نه پښتنو کې ستاسو وضعیت څنګه ده کنه میرمن ورته وی لاغي ورسته اقدام وشي.
د رسول الله علیه السلام فرمای کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته هر یو کس چې دی مسئول دی د خپل فامیل او د خپل دغه څخه د کې هیڅ شک نشته. اول خدای چې څوک احساس د مرز کی یا د کوم تکلیف کی د ته پکار دی چې د خپل د کور مشر ته وای چې د دې کور مشر تار څوک کنا نواد شوی جلی مور پلار ته خپل وای که واده شوی جنۍ او خزی به خپل خاوند ته وای ځکه چې نږدې ترين دی ته همدا دی. نو لہذا اول خو په دې باندې لازم ده چې څوک احساس د کوم تکلیف کوي باید په خپل دا د دې اظهار وکي او د کور مسؤل ته وایي چې را کبل فرض چیرته نه خدای نه خواسته یا لري یا ناڅاپي د حمله دلته هیڅ ضرورت د دې نشته دی چې دا چانه پښتنه وکي فورا د خپل اقدام وکي په کور کې هیڅوک نشته. یو خاوند یو میړه په یو کور کې اوسیږي خاوند تللی دی دفتر ته د کور مسؤله د ښځې په غاړه یو ناڅاپي په دې حمله راغله او احساس د زړه دردی وکړه دا به اوس تلیفونونه کوي کیدای شي ټلیفون د هغې بندي کیدای شي هغه په یو مجلس کې کیدای شي هغه په یو میټنګ په دغه کې د دې ټلیفون اټینډ نه کړي تر دا داسې خطرناکه حمله ده که دا په دقایقو په ساعتو په دوه ساعتو کې دننه د دې دغه ونه شي نو دا د منځه ځي. نو دلته هېڅ د دې ضرورت ورونه نشته دی د دې ضرورت دلته دا نشته دی چې دا د چانه چې دا د چانه به اجازه وخلي په داسې حالاتو یو سر دردي دا عادي مرضونه دي شی نه دي فرق نه کوي دا کولی شي چې لږ د صبر او تحمل نه پکې کار واخلي او په اجازه باندې دا کار ته
ډېره مننه. موږ اوریدونکو ته چون شمیرې هم بیان کړي او همیشه نه اوریدونکو توخی صاحب را سره دی امید توخی صاحب چې لنډ پیغام دی ولرو او که پښتنه لري هغه خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړی مشي
نظر مریضان خاصتاً مریضان یا کلینیک ته لاړ وکړه ګرځي دا نه د شریعت له لحاظ جواز لري او نه د انسانیت له لحاظ ځکه دا مریضي د کثیر خدای نه خاصه شخص یا دا مرسي دا یو بل وای څه قتل بلل کیږي ځکه چې د دوا او کلینیک ته تګ دا خو سره شي او په څه په احادیث په ټول ثابت چې په دې دوا خامخات یو مکتوب زنانه یا د دې بل ځای د دوا خانې راو ډاکټر راو ګرځي یو یې ساتر کوم دا ساتر نه د دې اقتصاد جواز ورکړي د عالم ناس مېلمانو د خندا سوال د څه په کار دي آیا علما او ته دا په کار دي دا په هوای د منادر له لارې د اظهار کی او که حکومت یو کوشش وکړي او
بلاخره هغه حق حقوق ورسیږي. ډیر زیات مننه توخی صاحب ستاسو نظر مو هم خپور کو پښتنه مو هم واخیستله مننه یو بل اوریدونکو هم لرو خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشه مننه چې منتظر پاتې لطفا خبر را سره وکړي. وعلیکم السلام غزنیوال سے محترم ډیر زیات خیر راغلی زمون خبرونه مو حتمن تعقیب کړی د نظر مو اورو
خوشاله اوسه اول ست سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا تاسو ته ولوتہ زما خو یو لا دوال سید نه دا پښتنه ده چې د مول جامعه د مول ټول بل خصوص د بشتنو ټولنی چې چیرته اوسېږي کلیوالي ژوند البته دی دغه مشکلات لکه اوس تاسو بیان کړی د مشکلات ډیر دی نسبت ته ډیر واجو ته دا بد رواجو نه په ټولنه کې رواج شوی دی نو د دې د فار ولی دا څنګه چې جنازه روان شه دی ولی د منبر لاري ولی د مساجد لاري د خلکو ته هم دا خبره نه رسېږي چې حق او حقوق دي خیاندو دي ورونو یو دي او دغه سي د دې د فار د پرمختګ د فار د صحت د فار دوی کار وکړي ځکه چې په ټولنه کې اوس هغه مشران هغه حکیم دي هغه ملایان په مسجدو کې یا په زور سره یا په رضا سره هم ملایي کوي نو موږ هغه پښتري سیمې ټولې یو په جنګ کړي دي ولته یو هیڅ نشي کولای چې یو کلینیک ته یو ډاکټر ځان ورسوي
زه امر الله خبر کوم د ننګرهار نه څنګه چې خځې بے تعلیمه پاتې شوې دا به پاتې شوې نو دا به د شیشې چې دا ټولنه او دا به ډېر د تور تم سره مواجه شي ځکه چې خځې که تعلیم نه محروم شي نو دا ډاکټران دا معلمین دا خلک به بېخي داسې دغه سره مخ شي
زما ازادي راډیو ته پیغام دی چې اسلامي حقوق باید پایمال نشي کو اسلامی حقوق جان کدی اسلامی حقوق سره غلط استفاده شته کی اسلامی حقوق خدا نه دی چې پونته دراو د سخلص مخ لای چې د شیزه نه خونو په واسطه
ډیر مننه درنو اردن کو ستاس پیغامونه او چې 0 1 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته مو پریخي وړه ول سپ د اردن کو زین مخامخ اړي کې زین سپتې ستاسو نظر په اورو
د کې چک نشه چې تو خي سب نه ډیر مننه ډیر یو مهمه نقطه ته اشاره وکړل زما په نظر اولا نه مسؤلیت غټ مسؤلیت چې د علما او کرام دي ځکه علما کرام د جامع سره تړلي خلک دي همیشه یعنی پینځه وخت ورته منځونه ورکړي
زیات باور پر موجود
زیات باور پی لري زیات اعتماد خلق دي یعنی قطب قد دي کې شک نشته الا نادر شاس پرګد هغه
به خلک سیاسي فشارونه پدويشته چې د موضوعات نشي بیانولې
نه زه نه پويګم چې سیاسي فشارونه دي د تاسو په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لرو متاسفانه کنه جنگي دغه دي یعنی کې دل شي یو جاهل سره په ټلیفوني باندې چوک چوک دغه کې دم کې نور کې ورته دي دي کې او دغه کې کې دې ځدی نقطې نه ویل
دي د دې سبب شي چې حقایق پټ
نه ابدا د خوده نوم حق دي حق څنګه حق څنګه پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره فرمای چې استوسو بالنساء خیره دا حدیث څنګه پټ شي دا حق چې تاسو دې د خو سرخه کوي د خو سر همیشه خو چلن کوي د خو ته وکی دی هغه ستاسو یو بشر دی ستاسو نه یو هر شي ته ضرورت لري خوراک ته ضرورت لري نفقه ته لباس ته علاج ته ته په خپل چې معمولی در باندې نه راغلی ځان دې رسولې ولې دا بیچارګۍ ته دې حق نه لري چې ته ورسره لاړ شي او ویرسي یا ورسره څوک کولیږي یا په خپل مردانګۍ خو یو کې او تورته څه په لاس کې په جیب کې کېږي چې واخلو زلاړ شه په خپل لاړ شه دویم دا چې دا سره قبلي چې د خزې او د خور او د مور لور علاج نه وکي نه قبلي نو چې خزې مونږه د تعلیم نه منې کو زمونږ د خزې علاجونه به څوک کوي یعنی لکه فکر
کوم په دې اړه بل
کوم دوه نقطه ده لکه مخکې چې د غورت غزنوي صاحب ته اشاره وکړه چې دا یو قاتل دی غیر مستقیم او دا بالواسطه قتل دی دا بالکل مستقیما په قتل کې د برق واغسته چې څوک ناروغه دی هغه خوده نه خسته دی ناروغي د وجه نه کېدل چې هلاک شي مړ شي ته دې قاتل شوې ته معنی کې الله سبحانه وتعالى فرمي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ديو انسان قتل لك ده طول انسانيت دي قتلك لك فكر كول بكار دي لك سوچ كول بكار دي حجاب ضرور دي فحجاب كده لارشي دي سر سوق محرم لارشي بمحرم دي نزي لیکن مخکې چې ما ورته اشاره وکړله چې بعضې دي چې ډېر زیات ضرور دي.
ډول صاحب، دلته دا دومره حساسیت برانګیزه موضوع ده چې ډېر وخت بحث پرې کېږي، هغه د اسلامي حقوقو سره بیا تړاو ورکول کېږي که نه، چې یعنی فرضاً که روغتون ته نه پرېښودل کېږي، که ښوونځی باید په ونه ویل شي. موږ د اوریدونکو پیغامونه په دې اړه لرو، څه کول په کار دي په داسې وخت کې، څنګه پوهاوی باید وشي؟
ما خو درته ویل چې اولنی مسؤلیت د علما کرامو دی، خو صحیح پوهاوی باید وشي، خاص خاص د جمعې د دې لپاره تخصیص شي. على الاقل دغه اخر 15-10 دقیقې د جمعې د واعظ خو دوی ورکولی شي کنه دغه شي ته، ولې ورته نه ورکوي؟ دوهمه دغه کې دولت دی، د دولت دا مسؤلیت دی. هر څه وسایل د دولت سره دي، تلویزیون د دولت سره دی، رادیو د دولت سره ده، وزارت د همدې دپاره، وزارت د اطلاعات او کلتور د څه دپاره دی، دا همدې شیان دپاره یې کړ. د هغې نه وروسته استادان دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې،
او فکر کوي چې دا حق او حقوق بیان شي، تر یو اندازې به بیا د حالات لږ
دي کې هیڅ شک نشته دی. ما خو درته ویل چې اصلي عامل او بنیادی غټ عامل ناپوهه او جهالت دی، چې دغه شي چې دغه دی چې عرف، یعنی عرف ته څنګه اعتبار ته په شریعت باندې ورکې، عرف ته څنګه ته اعتبار د یو انسان قول، د یو مالک قول، د ملک قول، د یو